د مختار ډیر موټر ولاړ دي کنټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $100,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنونکي د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکي او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی ده، هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریږي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواک سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادې رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستای راپور. د تخار ولایت د ینګي کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د څه باندې $1,000,000 افغانیو په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه دا راپور واوري.
د تخار په ینګي قلا ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د $1,000,000 افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ ازادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم، یک جوړې شه مدت دو
سموک دا هوسۍ له ازبکستان څخه راوړې دي. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو، خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی تر څو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوی وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي پخوا کلونه د درقه، دشتي قلا، ینګي قلا، چاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګي قلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا ګاوز ستاسو ویني، دا ګاوز پخوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو، اوس ځنګلونه قطع شوي دي، لکه زوروندان ځنګلونه قطع کړل او دا سی ورک شول. پخوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دیو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جنرال خو تاجکستان خو ته ځنګل لوبو خو ته پوري او ته تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دی، غو په ساحه کې ځنګل ستاده اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیواناتو مرغان موجود وو، خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حاله خسته. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وای چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیستن کړی.
د دوه کلو مخکې یو ټن یې په $1,500 و، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلیم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راز وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبع کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و، خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي، نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر ښه و، بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چې راغی یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان یې په موږ پورې مربوط چې نه، نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې شته، خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبع. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و، کاپي کښته و، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي، چپټرانو شان ډېر ارزانه و تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي. چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. کاروبار په عموم کې بس سره کمزوره سوی د پخوا په پرتله نه دی. سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړیو کلونو کې د اسلامي امارت ته راتګ سره به کېدای شي په لومړیو څو میاشتو کې د دوی په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي، په کابل کې به همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې د کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یوه کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنی که زه د هغه صنفي مالیې نه درته حساب کړم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایاسي، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي. څوک کولی شي دا کاروبارونه وغوړي؟
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له دې کوم د اخبار کاغذ راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتی ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې په غوښته نشي چاپېدلی. نو هم د دولت اقتصادي مشکلات او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبار نه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبار نه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام، یو ښه پایله
ولري. له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اوریدل شي او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونو کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه. ل آزادي رادیو
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپېڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوئی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلاني پاچا یا پلاني ولسمشر یا پلاني امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای، سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي. یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د دادې
مشاعرې ته د طالبانو حکومت ته سیمه ایزو چارواکو تر څنګ سلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي و چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، د روحان مسجن اثر، د خوشحال د نوښت صرف دی، د رحمان بابا تقوا ده، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی. لنډه دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپلو سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر لکن تیر ون زمانه زمانه وړاندې د تللی د خدای له عشق هم استلی ګل بشری کافری.
مشاعرې تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې له ډیره وخته وروسته په یوه دومره لویه مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعرې په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو رابرسیره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سهر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې تراغلی.
مشاعرې د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پوره ګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغو استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړه سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمې، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي، له غوڅه اخستلای سي او د دوی شعري ملکه نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچېری مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعدادونه لمنځه ځي، داسې مشاعره او کلتوري غونډې دې هر ځای جوړې سي.
زوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د نوملې ولایت کې سودا شاندار مشارک کې غزنی دی ولایت ټول
نامتو شاعران او لیکوالان ورته راوتل کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې دلته د غزني شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي، او په راتلونکي کې هغه د هغو څخه د خدمت توقع به کیږي، او هغه هم د تحصیل زه خدمت وکوم. ادبیاتو ته په شاعرۍ په فن کې، د لیکوالۍ په فن کې، د نثر په فن کې، د نظم په فن کې، په دغو فنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعري او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي یې مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو لپاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعرې جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بند، سرکشي بند ده، ای بغاوت بند، سرکشي بند ده، محبت او مینه خو دې کې بند ده. لیکوال به تکلم دې کې کېږده،
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې د شاعران ستاسو د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې، بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزه پاتې کې، لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي، بعضي شعرونه اوس میډیا ته راوړاندې کېږي خو ډیر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو د ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه ده، د غوښتنه مو دغه ده تر څو د شعر د دله ژوند د ورسته هم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو، ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کاله کې انقلابونه روان دي، د شاعرانو انقلابو خوړلي دي، له هر سره دا مناسب بولي چې موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پند تر څوک سره وښکاره کړي، هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه رسي، یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، څوسي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري، ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي، بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندی وي، لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو. خوشحال بابا دی
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تېرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي.
د شلمی پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازی شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازی لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زیو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله نا کله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو چه تا تندر لری. نو کلا نا کلا دا سی مواردی چه اغلا موقعیتونو سر لفیلونو سر از ما دل چسبی دا چه فیلون بدل را بدل کما، موقعیتون بدل را بدل کما. نو دی دوگو پا مرد باندی بیازه تصویرون جوره اومه چه دا از ما پشیرونو که دیر دی او زخپلم لده خوانده اخلمه. او هدف می ممدایی، مقصد می ممدایی چه که وسم کولایی او چه ده چاستر گوتوه در اوامه.
وسم ده اومان نیازی هم ده نظر ته ده دوی پری شیر که چه ازادی را دی مجلی پروگرام تیرالی شلیده زرکیش.
ده تا غاز لکرکی کز ورالوی دلی نچیده پک تپا لکلمن ده تاوز چه شمال گده وده واخلی او گیده گیده ما تکلی چو زایا ده یخ شوری پر کگا وگه چرمن ده تا غاز لکرکی کز ورالوی دلی لکه چو بلبلی زوک چه ده سندرو پر مروان د پیر د چنګ نقاشی سی صدفی سی نه د تو رباب غیخ کی پک دوبه شاهنایی د بی خوبی سی د تا غرد لکړکی کوز ورالوی دلای لکتو کتاب چه منډه درنګونو مینا تور تو دې سترګې د وسیو خطاتی لک مست کوچ چپه واختی او رګونه ښکار سی د پندویو د تا غږ لکړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ لکړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوزو رالوېدلی.
ازادي راډیو مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 210 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلوېښت مقالو په ترڅ کې معرفي شوي دي. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړې ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
ما خو مجبور کې پالیسی دا وای چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لومړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا هم درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د ده د شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری ده، لیکوالی ده، د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره د یوه لیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوي.
بله، بیا وروسته زه خپل هغه کله کله لرم په ځینو کې راغلي او په ځینو کې نه دي راغلي یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم یا یې شاګرد و یا مې شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلق و بیا زخفل سرگو لیدل ای حالم ای تقدمه ده. البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که ده غشی تازه نخوشحاله ایم و نزایی ورکومه کلا دین مقالی و گدیسی ده کلام ده نمونو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یو چوب دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او که نوي سړی غیر حاضر وي بیا یو څه به سم کار نه وي د فرهنګ لپاره.
بهان صاحب، دا مقالې مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او که نه ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي؟
البته تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوک چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم ټوکې کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته هم اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي؟
البته دا یو خو دغه د احساساتو مسله ده او د خواخوږۍ چې مړیو سره یا او کورنۍ سره ایښودل کېږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و. او د ما په هغه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر رو د کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هماغه کتاب و. مفصله مقاله و
لمحترم آصف بهان څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ
استایل ویدلای وو په نکروز سره لاسونه تنار ته ورخته کړل ناڅا په غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډن شوې پاستی ته پام شو چې پسوزیدو ده بیرته لاس تنار ته ورخته کړ او پسوزیدل غوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړی ته ناست شنی غټی میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لوټوټو جوړ شوای د تنار خلپټای واخیست او په سر یې وویشته د پلار کور دی وران شه زامن می په یوې ټکلې ډوډۍ پسې ورک دی تا د خان لور دلته خانی راته شروع کړې ده ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېرې په نصیب یې په مړۍ کې مو برکت ختم ده دا سوزیدلې ټکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي ګلغټۍ پاستی ټول کړل د تنور سرې پټ کړ په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه له شای خواښې پرې ورغږ کړ هغه د جنبیبي خورمې له برکلي راغله تازه شیدې ورته راپخې کړه ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستی د جنبیبي خور مختکی خوده گلغوطه دسترخان هواره و چه جانبی بیترور دی گلغوطه پا خواهی ورغک کرد بختواری پا کم زیارتی خیو لاسونه چه داسی غونده منده تک سپینه او چابه کنگور خدای در کرده خواهی ورغ برگکلا غلی که نخوری دی چشی بختواره دی لونو نمایی تا می هم نشی رسیدای چیرت دا او چیرت از مالونه پا دی خوکران پا خادسو ګلغټۍ ویړ شونډې راټولې کړې غلی له کوټې راووته پسرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو خپلې کوټې ته دننه شوه په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغونې آواز یې وویل اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم
لاغلی کامران تخمنانه چه دا کسای آزادی راوی مجری خبرونه ترالی شلی و دوی وی چه دای للمران یو لندو کسو سخده
آزادی راڈیوی مجله پا آزادی راڈیو دات کام کی لآزادی راڈیو
پر موسیقی دا طالبانو لبندی سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویر ملي اتن هم نشي کولای دا په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغ خپور شي آزادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی خو یو شمېر افغان فرهنګیان وای په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کېږي جزئیات په دې راپور کې
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کېږي نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغ چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده نو ځوانان هم نشي کولی دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیره اونۍ د کوژدې مراسم و. وایي ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه. بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي. مال زی کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نور ما کوم ټیم چې دی ملي اتڼ کوي هغوی ما خپل کوزی ته دعوت نه کړه.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې که نه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمېږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ja
لاړه